تاسو وایس اف امریکا ڈیوا امری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ادب د پښتو په ادب د شاعرۍ په اصنافو او د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې کړي کوم. په ولسي ادب کې موږ تاسو سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. موږ در سره په ټپه خبره کړې ده، د هغې په مضمون هم در سره خبره کړې ده، په ټپه کې هم در سره په تلمی خبره کړې ده، دغه شان در سره د کاکړۍ غاړو په حواله خبرې کړې دي او د کاکړۍ غاړو په جوړښت هم در سره خبرې کړې ده، ور سره د تاریخي اهمیت باندې در سره موږ خبرې کړې دي. بیا هم د چاربیتې په حواله باندې تاسو سره خبرې شریکې کړې دي، د چاربیتې چې کوم مضمون دی په هغې هم در سره خبرې کړې دي، د چاربیتې چې کوم جوړښت دی په هغې هم در سره خبرې کړې دي. او خود سه وخت موږ تاسو سره د غزل په حواله باندې خبرې کوو. د غزل په حواله تاسو سره موږ ډېر تفصیلي خبرې کړې دي او د غزل په څه کم د غزل د کم ځای نه راوتې دي، څنګه جوړ شوی دی، څنګه موږ سره رسېدلې دي، په دې ټولو موضوعاتو موږ وخت په وخت تاسو سره خبرې تل کړې دي. خو نن سبا چې موږ د چا متعلق خبرې کوو، د هغه کسان دي، هغه شاعران دي زموږ چې چا غزل، نو په دا تیر شوي دوه پروګرامونه موږ د ډاکټر حلیمي بیبي بر حلیمه افسانه بیبي د دې په حواله باندې تاسو سره موږ دوه پروګرامونه کړی دي. او نن د بر حلیمه بیبي د جون په د کار په حواله باندې زموږ نن دریم پروګرام دی. او نن به د دې چې کوم کار دی په هغه باندې موږ مخکې خبرې کړې، نورې خبرې به په نن کوو که خیر. نو موږ سره زموږ درې واړه ګرانه خواږه محترم مېلمانه، محترمان اتا صاحب، محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، محترم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب، درې واړه موږ سره موجود دي. د ټولو نه اول ورځو خپل دروند خوږ مشر او محترم پروفیسور ډاکټر عطاالرحمن صاحب اتاله او د هغې نه لږ نغاخلو نظر اخلو چې هغې راسره د بر حلیمي بیبي چې کوم فن دی د دې په حواله راسره هغه خپل نظر شریک کړي، د هغې د شاعرۍ په حواله راسره نظر شریک کړي. پروفیسور صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی.
دیوان په دې باندې تاسو ډېرې خبرې وکړې، ډېرې ګټورې خبرې په ډاکټرانو مشرانو پوهانو وکړې. منګه مجبوری ته ورګورو نو د ارواخه د چکم طرز دی، نو دا زیاتره کلاسیکی طرز دی او داغي د شاعرۍ چکم رنگ دی، غو زیاتره په کلاسیک پر رنگ کې رنگ دی. هغه موضوعات ما غشان سنجیده دي، داغه جب هم غشان متینه سنجیده جب ده، داغي شاعری د عرفان نډک ده، د مقصدیت نډک ده، د ژوند د مختلفو رنگونو د موضوعاتو نډک ده. داغه په هر موضوع باندې بلاسه خبرېم کې دي، شو داغه په هر موضوع باندې وینا چې دنو هغه زیاتره په ټول پوره خې دلته لکه پای پای باندې خبرې کېدی شي، داغه د شاعرۍ په حقیقي رنگ باندې یا داغه په شاعرۍ کې چې کوم اخلاقیات دي یا چې داغه په شاعرۍ کې کوم پند او نصیحت او مقصدیت دی. زه دلته ستاسو فکر داغه د شاعرۍ ولسی رنگ ته یا ولسی اصناف چې پای په شاعرۍ کې کم دي، لکه د بدلې په سټایل، د نیمکۍ په سټایل کې یا د سندرې په سټایل کې، په دې سټایل کې هغه ډېر لیکل کړي دي او ډېر په زړه پورې لیکل کړي دي. یو طرف ته په دغه اصنافو که موږ نظر اچوو نو په دې اصنافو د هغې د لاسبري اندازې ته هم لګي، او بل طرف ته چې هغې په دغه اصنافو کې کومه خبره کړې ده، د هغې خبرې نه د هغې د هغې د مشاهده زه چې ګورم، د هغې ډېره زیاته تیزه او ډېره زبردسته مشاهده د چای د جن وړو وړو سيزونو ته کتلې دي او غي اي مشاهده کړي د بیرې تجزیه کړي دا بیا غل ډېر په هنر باندې په خپل شعر کې زه هم ور کړې ده لکه دا یو سو غزه تاسو ته دې نوې مچې سپرلی په خیر راغلی څه دی راوړ په جولو کې د ملک په سر درو کې سپرلی په خیر رالی
ډېر ښه
دې کې بندې چې ګلاب غټي غټي شو باغچې شو لرنګینې هر خوا شوې مینې مینې ل خیال زمکه واغستل شنې جامې پشمینې ورشو شو لې حسینې شړشم ګلونه ګل شو هم د للمو په پټو کې ملک په سر درو کې سپرلیا په خیر رالې
ډېر ښه ډېر ښه
بیا په دې کې مخ کې وای ته کر صاحب چې نرګستی که غان ټول دی که ګلونه د لالا دی گل شوی پا بیدیا دی زی مست سیلانه پا سیل روانه ده سهرا دی پا توکو پا خندا دی کوی جو تیک کراتی ده گلونو پا وگمو کی ده ملک پا سردرو کی سپرلیا پا خیر رالی یا مخ که وی چه جوندون ده افسانه پا دی دنیا خزان خزان ده مسکن بیابان ده تالا دی شی گلونه ده بای سکڑی که بوستان ده دنیا خو یو زندان ده زندان خو بس زندان دی چې بیړې مې دی په پخو کې د ملک په سر درو کې سپرلی په خیر رالی اوس په دا دو بندونه اول چې ما وې چې په دې کې چې کم لکه د ځمکې چې کم کیفیت په سپرلی کې د ځمکې رنگ بدل شوی دی د نرګس ګل د لالا ګل د غانټول ګل بیا شین کی بیا په پټو کې شړشم ګلونه ټوکېدل دا ټولې خبرې هغه لکه عام طور ټول خلک موږ دې سيزونو ته ګورو سړی دی او که زنانه دي خو لکه د تخلیقي خلک چې دی نو دا سيزونه داسې لکه مطلب یو نظر وګوره او نظر بل خوا واړه او اګنور که خبره نظر انداز کا تخلیقي سړی داسې نه کوي تخلیقي سړی د وړوکي وړوکي سيز نه د خپل هغه دپاره د خپل هنر دپاره مواد راوباسي او دغه مواد راویستل د تیزې مشاهدې لکه تقاضا کوي او که موږ وګورو دغې ته نه موږ په دې نتیجه ډېر په اسانه رسو چې زموږ دا مور چې وه زموږ دا مشر چې وه دا څومره سترګوره زنانه وه چې لکه هغې د عامو زنانو په شان لکه دا وړې وړې خبرې لکه نظر انداز کړي نه دي اینه سره غستې دی او غیر د پوره جزئیاتو سره غستې دی او په خپل د غشیر کې خوندي کړي هم دي د قشان هم په دغه سټایل کې په بل ځکه هغه وی چې لکه اوس زړونه شو گفته شي مستی لګي په عینو کې د غرونو په سینو کې بیدیا چوپ چوپیا کې مرغو چنا چنا کې هر خوا خپل فضا کې سینکی سینګار جوړ کړی دی د خون په عینو کې د غرونو په سینو کې
ډېر
بیا مخکې وایي چې بخمل بخمل شینکی وي بیدیا کې تل سپرلی وي مرغان پکې مسکی وي فطرت خوشحالیږي په دشتونو زرغونو کې د غرونو په سینو کې مخکې بیا په بل کې وایي چې عجب سان میری دی فراخ سری دری دی زما د جون سری دی سنبل وحی تالی لخیال زانگی پچینو کی د غرونو پسینو کی پتی که هم د قشان وارا وارا لکه د فطرت د رنگونو چی کم منگا ویلی شو چی اناسیر دی د فطرت د خکولا چی کم اجزا دی چی اغا خاص کرو پس پرلی کی د از مکا کولی کی د رنگ بدل کی او دا وړوکه وړوکه جز د دغه خکولا مونږ ویلې چې مختلف رنگونه دي دا رنگونه ډیر په کمال باندې راوچت کړي دي او ډیر په کمال په خپل شعر کې ځای کړی دي مخکې یو بل کلام دی دغه چې هغه هم په دغه سټایل کې دی هغه هم دی یو کلیوالي زمیدار پیغلې د نوماینده په حیث باندې خپل ځان په دغه کلام کې راوړاندې کړی دی او دا سوي چې یو پیغله زمیدار یم اوسه م باندې کې په خپل سر دره کې بیا مخ کې وی چې غلې کرم ډېرې سبزیان خې بشمیرې میوې له حد تیرې انګور انار مڼې وی لګېدلې باغچه کې په خپل سر دره کې مخ کې دې بنت بستاستو جو غواړم چې اگې چرګ خوش رنگې اگې چرګ خوش رنگي ساتم مې خلنګي د کوچو غړو پنګې منګیره ډکومه د کوسر غوندې چینکې په ښکلي سردره کې.
ډېر ښه.
او مخکې ویل چې جاګیر مې ټول ګلشن دی، هر خوا چمن چمن دی، او سوات زما وطن دی. کوترې غورغورې کړي، تاروګان وي په چرچه کې په ښکلي سردره کې. او مخکې وایي چې یم پیغله زمینداره، په شعر کې هوښیاره، ادیبه ترتیبواره، ستایم خپل وطن، لیکمه پاڼې په مزه کې په ښکلي سردره کې. او مخکې وایي چې په خشک په بیدیا کې، عجبه شان فضا کې، د خراړو چهچها کې، د کلي ښار نه لرې افسانه اوسي میره کې په ښکلي سردره کې. داسې مونږ ما وکتل مخکې هم دا خبرې ما ته ډېر اپیل کړی و چې لکه د دې په شاعرۍ کې دا چې مونږ ورته مکاهات محاکات وایو یا منظر نګاري وایو، دا پکې ډېره زیاته راغستې ده، ډېر په هنر راغستې ده، چې دا یې نه د هغې د شعر د فضا چې ده دا مجموعي طور ډېره ښکلې شوې ده. لکه یو بل څو شعرونه زه تاسو ته نور وایمه پای کې هم دغه یو طرف ته دغه مشاهده ښکاری، او بل طرف ته دغه په دې شعر کې چې کوم محاکات او منظر نگاری د هغه په حواله تی مونږ ته بل رڼا په لاس مې لويږي. لکه وای چې راشه وګوره د کلیو باندو ژوند، ما ته ښکاری عجیبه د خرسنو ژوند، چې کار نه په خوراک نه په پوشاک وي، دغه دې د سادهګانو او لنو ژوند، خاموشی وی ستوری خاندی، هوا چلی، څومره ښکلی وي د شپو د ترګمو ژوند، چې غم نه د حیات نه د ممات وي، څه یک رنګ وي په دنیا د لیونو ژوند، چې پیغام د ازادۍ به کله اوري، چې تیریږي په قیدي د زولنو ژوند. ژوند په هر ادم یو ځلې امتحان دی، دوباره هېڅ چرې نه دی د راتلو ژوند، افسانې هسې د خوشي لیکل وکړل پکې اوس ته د سیالو پښتنو ژوند. ژوند ته چې د هغې کوم اپروچ دی او په دغه کې لکه شعر ته په دې اخري کې خاص کړ، د هغې د شعر په حواله مونږ ته د هغې د نظریې اندازه لګي. لکه هغه دا ویل غواړي چې لکه مطلب هغه لیکل چې دي نو هغه بس دي، چې په هغې چې تر څو پکې سړی د خپل ژوند د خپل قام د ژوند خبره ونه لیکي، د خپل قام ستونزه پکې روان لینوای چې لکه په ځان ته وایي چې لکه دغه لیکل چې دي نو دغه لیکل تر هغې پورې د دې څه دومره حیثیت نشته تر څو چې سړی په دغه خپل شعر کې او په هغه کې د خپل قام خبره نه ده کړې، د خپل خاورې خبره یې نه ده کړې. نو په دغه حواله باندې مونږ ته د هغې د دغې شعرونو نه مونږ ته د هغې د شعر په حواله باندې په شعر کې چې کوم پیغام دی د هغې په حواله باندې د هغې نظر مونږ ته لګي. بیا ډاکټرانو صاحبانو پرې خبرې کړې دي، د په شاعرۍ کې چې کوم د پند و نصیحت رنګ دی، او هغې سره مونږ ویلی شو چې یو ډېر په هنر باندې دغه پند و نصیحت ډېر په خوند رنګ باندې ویلی دی. د دغې په حواله باندې یو هغه دی، د کلام دی، د سرخط دی، دولس سیزونه دی، یو بل نه مختلف پای کې ډېرې د کار خبرې دي. هغې کې هغه وایي چې توبه وباسه ګناه خوري، دروغ رزق د هر چا خوري. توبه وباسه ګناه خوري، دروغ رزق د هر چا خوري، غیبت مکوه عمل خوري، صدقه به د بلا خوري.
ډېر خيار.
او مخکې وایي چې غوسه عقل خوري خبر شه، غوسه عقل خوري خبر شه، پښیماني به د سخا خوري، او غم د عمر خوري غم مخوره، غم دی عمر خوری غم مخوره، نیکی کړه چې بدی ستا خوري، تکبر بدی خوري علم، تکبر بدی خوري علم، ظلم عدل پرشتیا خوري، او دوکه مکوه اعتبار خوري، دوکه مکوه اعتبار خوري، جنگ جګړې بدی حیا خوري، افسانې څوک چې بخیل شي معلومیږي چې تبا خوري. په دې کې دا مختلف سیزونه چې د یو بل سره تعلق دی، ډیر په خرنګ کې ویلي دي او دا عمل هغه نتیجه خپل وستونکو ته خولې ده چې کته دا کار کې نو د دې نتیجه به داسې روزي په ډېر خرنګ کې په ډېر غرنګ کې د خپل هغه پیغام د رسولو کوشش هم کړی دی. زه صرف یو خبره بله کوم په یوه موضوع باندې، خاص کر زموږ په معاشره کې مونږ د زیاتره خلک چې دی نو دا مزدور کار خلک دی، او ظاهره ده مونږ په دې خبره پوهیږو چې د مزدور ډېر لوی کنټریبیوشن دی دې معاشرې ته، ځکه چې مزدور هغه کار کوي چې په هغه ډېر کم خلک کولی شي. عملا زمونږ په ټولنه کې د مزدور ته چې په کم نظر کتلی کېږي نو هغه داسې مونږ ټولو ته پته ده چې هغه د مزدور هغه حیثیت چې دی هغه هغه شان نه راوچتېږي څنګه چې په کار دی. د مزدور په حواله باندې د هغې لیکل دی او کلام دی، دا سرخط دی مزدور ته. هغه پای کې وی چې د هر قدم نه د قربان شمسو سوشانه، د قام غیرتی ځوانه، د کار نه په خیر رالی. او مخکې بند کې وی چې هر یو قدم دی بختور دی، خدمت د خلکو ستا په سر دی. هر یو قدم دی بختور دی، خدمت د خلکو ستا په سر دی. ستا په خدمت کې لوی اثر دی. ستا په همت شو له همه دنیا ودانه، د قام غیرتی ځوانه، د کار نه په خیر رالی. او مخکې وی چې الله درکړی لوی همت دی، لاسونه ستا د قام زینت دی، ستا په حرکت کې برکت دی. د شجاعت اواز د خور دی نوجوانه، د قام غیرتی ځوانه، د کاره په خیر رالی. او مخکې وی چې که کارخانې دي که ښارونه، کلی کوسی دي که کورونه، غلې میوې دي که نهرونه، دا واړه ستا په عنایت دي فیض رسانه، د قام غیرتی ځوانه، د کار نه په خیر رالی. مخکې وی چې په دې دنیا چې څه نما دي، دغه کل هم جوړ کړي تا دي، ستا د حیات لمحې کیمیا دي، تاریخ په وړاندې قدم نه ږدي بې له تانه، د قام غیرتی ځوانه، د کار نه په خیر رالی. او اخیری په دې کې بندې چې نن یې ګورم ځنګل وي، سبا ګلشن کور د بلبل وي، ستا محنتی مټی دی تل وي، زه افسانه دی همیشه یم سناخوانه، د قام غیرتی ځوانه، د کار نه په خیر رالی. اوس په دې هغه کې چې کلام کې چې دا یې کم اپروچ دی او هغه چې کم خبره کوي، داسې ډېرې کمې زنانه به زما په خیال چې نن هم لکه د مزدور په حیثیت باندې خو مونږ داسې دوه درې خبرې ټول خلک کولی شو، خو د کمې زاویې نه چې مېرمنې افسانې بر حلیمې روخا دي، د مزدور کردار ته کتلي دي، او د کم زاویې نه چې یې روشت کړی دی، او د کمې زاویې نه چې لیکلی دی، نو یقینا چې لکه داسې سړی ته لاجواب ښکاري چې لکه ډېر لوی سړی، د ډېر لوی ذهن سړی یا انسان داسې کولی شي د عام انسان هغه اپروچ نه ښکاري. داسې نور د هغې په شاعرۍ کې ډېر رنګونه دي، څه خبرې به نورې مونږ د مشرانو نه واورو. زما په دغه څو اړخونه ما وایي چې زه ستاسو سره شریک کړم.
ډېره مهرباني پروفیسر صاحب، ډېر د خوند او ډېر د مزې په حقیقت خبره ده چې ډېر یونیک تاکته د دې خزي، یونیک خیال دی، د کمال خیال دی، په دې کې هیڅ شک نشته. ډېره مهرباني خوږ اوریدونکو، ورزو خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینه لګ نظر خپل چې غیره سره څه نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو ته په خراله وي په پروګرام کې. ډېره مهرباني ډاکټر
صاحب، خوشاله اوسئ.
د پروفیسر عطاورمان خبرې مو اوریدې، ډېرې د خوند، ډېرې د مزې. څه نظر به سره شریکوي؟
تورمان صاحب ډېر ښه دی، هغې په چې کوم ولسي اصناف دي، د هغې سندره ده، د هغې لوبه ده، او هغې کې چې څومره د هغې خیالات وو، ډېر نازک او ډېر ښکلي په هغې خبره وکړه. زه به په هغې اصناف لږه خبره کوم، خو ما نه په غزلو کې یو څو منتخب شعرونه په تېر پروګرام کې هم پاتې شو، پروګرام د غزل دی، زه لږ وخت په غزل باندې بیا والمه. استعمال چی دے جدید انداز اخی نه خپل کړي زنه زنه زیونو کې غزلو کې اګه دا سری د اردو یا د انګریزي الفاظ استعمال کړی دي او چې کوم ځای کې هغه د انګریزي الفاظ راغلي دي خو نه دي پیدا کړي نو چې د هغه مجموعه چې کومه شاعري ده نو هغه داسې کلاسیکي کونه انداز د دې اړین دي او خو هغه کې یو خواند دی په لفظونو کې او د شعر په جوړښت کې او خیال چې هغه په کوم ترتیب باندې پیش کړي هغه کې یو ډېر خواند دی ځینې وخت کې ډېر عام چې کوم کافي ردیفونه دي په هغه کې هغه غزل وي ډېر عام کافي ردیف کې او خو په هغه کې هغه ډېر ښکلی خیال پیش کړي یو غزل مطلب دی چې د ژوند ملګری درن شي په لاس د ژوند ملګری درن شي په لاس لکه صبر د کل خلکو کوزو پاس او دې کې دا شعر زما ډېر خوښوي که د عقل غلبېد مې دنیا جان کړه که د عقل په غلبېد مې دنیا جان کړه یو زهره مې پیدا نه کړو حق شناس او افسانې د عقل په غلبېد مې دنیا جان کړه یو زهره مې پیدا نه کړو حق شناس او افسانې اول به کم زخم ګنډې ته افسانې اول به کم زخم ګنډې ته چې راکاږي دې هر دم په زړه الماس اوس داسې او دا کافي کې دا چونکې هغې دیوان مرتب کړ دی نو دیوان کې بیا ردیفوار دیوان دی نو ځینې کافي چې کوم دي هغې دا دیوان دپاره غزل لیکل دی خو بیا هم هغه ډېر ښکلی ده یو بل غزل یې دی وایي په اوربشو غنم مه غواړه که ښه کړې په اوربشو غنم مه غواړه که ښه کړې هغه څه غواړه چې کر دې هغې وکړې اوربشو غنم مه غواړه که ښه کړې هغه څه غواړه چې کر دې هغې وکړې او د کمیس له د کمیس لاندې دې وتاره زنار دی څومره کلاسیکي خیال دی څومره کلاسیکي خیال دی او بیا یو زنانه چې ټول عمر یې په کور کې تیر کړ دی او په یو قسم د پکیت کې تیر کړ دی او په کېدې با مشقت کې تیر کړ دی هغه بیا د هندویزم نه د هندو تهذیب نه او د زنار نه هغه خبر نه او د کمیس لاندې دې وتاره زنار دی د کمیس لاندې دې وتاره زنار دی که ملا شي تسبیح وایي ستړی زړه کړي د کمیس لاندې دې وتاره زنار دی که ملا شي تسبیح وایي ستړی زړه کړي او دنیا ګیله یې تا نه په بار بار ده هیڅ چاند افسانې سره ښه نه کړي او دغسې یو بل غزل دی مطلب یې ویمه خو ویمه هغې کښې یو دو شعرونو ته مې توجه وه هغه ډېر مې خوښ شو خو مطلب ورته ږي ویمه د دوران دختر کښې ډېر اولیدی شي د دوران دختر کښې ډېر اولیدی شي د الله رحمت کښې ډېر اولیدی شي او شعر دی ټکر صاحب د تنور په شانې په ټور مې خوراک دی د تنور په شانې په ټور مې خوراک دی چې د سر نه مې شي تېر اولیدی شي د تنور په شانې په ټور مې خوراک دی چې د سر نه مې شي تېر اولیدی شي او دې شعر کښې څومره مفهوم دی دا شاعر ذهن مې بل چا ته بخشش کړه دا شاعر ذهن مې بل چا ته بخشش کړه ټول غمونه به شي هېر اولیدی شي وایي چې دا ټول غمونه زما د شاعرانه ذهن په وجې دي دا شاعر ذهن مې بل چا ته بخشش کړه ټول غمونه به مې هېر اولیدی شي او افسانه لکه د اوښ دیکي ولاړه افسانه لکه د اوښ دیکي ولاړه لا به کله په آب شیر اولیدی شي افسانه لکه د اوښ دیکي ولاړه لا به کله په آب شیر اولیدی شي او دا اشاری زمون ملګری پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب هم کړی د هغې تشبیهات او تراکیب ته د هغې ځینې تراکیب چې دي زه چې دی کې ګورم دا د شاعر یوه ډېره لویه خوبي ده چې د هغې په شعر کې څه نوي د هغې خپل څه وزه کړي تراکیب وي د هغې خپل څه وزه کړي شعري اصطلاحات وي او د بل ځینو داسې مرتب جوړ کړي وي چې هغې نه یو نوی خیال را پیدا شوی وي دا که د یو شاعر په پوره کتاب کې د هغې په دیوان کې د هغې په شاعرۍ کې چې یو څو همداسې ترکیبونه وي نو دا په فني لحاظ باندې او دا ډېر اهم دي دلته کې ګوره زه د یو غزل څو شعرونه وایم په دې کې د هغې د څلور ترکیبونه ډېر ښکلي دي په امید د آینده مې نظر ونیو په امید د آینده مې نظر ونیو داسې شوه لکه چې سروې ثمر ونیو لمبو بندگی بدی ہمیں شرمندگی سی پلور دے دا خودگر و سفر اونی اس خودگر دا 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 ما چرتا دا پختو وا او پا پختو پورا شاعرہ کی چرتا زما دا نظر را شیر ندے تیر شیر دا ترکیب ندے تیر شیر بندگی با دے ہمیں شرمندگی سی پلور دے دا خودگر و سفر اونی او شیر دے اس تا سوات پیغلی با تولی کلی سرخ کتا اس تا سوات پیغلی با تولی کلی سرخ کتا افسانے قلم دا شیر خنجر اونی وو اس کی دی کی منگورو دی اکی چکم تراکیب دی لکاغا سر و سمر نیسی اتش خوی اشنا دی یا دی خودگر و پلور سفر مکوان دا دا دی هغه تاسو شعری ترکیبونه دي چې دا په شاعرۍ کې ډېر اهمیت لري دا ډېر اهمیت لري ډېر وزن لري موږ اکثر د یو شاعر کتاب ګورو 200 200 صفو کتاب دي پانی اړو 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 بس کافیه بندی دا هغه ځاړه لفظونه دي هغه خبرې دي هغه خیال دي اړول راوړول دي څه ځي کې چې هغه خیال نه وي نشته او د هغې پیش کولو وړاندې کولو لپاره کې څه لفظي ترکیبونه نه وي نو بیا هم په شعر کې جدت پیدا شي د دې په شعر کې دا خوبي ډېره زیاته ده او چې کوم ځای کې دې اسان اسانې غزلې ویلې ډېرې اسانې اسانې کې چې کوم کې ډېر څه فن نشته خو د هغې قافیه او د هغې ردیف او د هغې شعر سخت چې کوم دی هغې کې ځان ده بیا یو خوند دی لکه دا یو غزل دوه درې شعر زه ویم وي اوس که فریاد وی کا پرهار وی ویدی اوس دی ردیف تا ګور ویدی اوس کا فریاد وی کا پرهار وی ویدی بے قراری وی کا قرار وی ویدی او زما د تمی گلدستی مرا وی شوی زما د تمی گلدستی مرا وی شوی اوس کا سپرلی وی کو گلزار وی ویدی
وا وا وا
او الو ته باس د چا په لاس نه ورزی الوت باز د چا په لاس نه ورځي خوخ په نختر کې په چینار وی وی دي اوس ګوره دې کې یو کو الوت باز فتان والو ته نو اوس په نختر کې نه په چینار کې نه بس ناس دې چې ستا لاس نه لار پیسې کوي چې اوس هر لکه کې نه خو دا مفهوم د خیال د مضمون خپل په ځای ډیر سنجیده او ډیر معیاري ډیر خوله دی خو د دې غزل د ردیف چې کوم دی اوس کا فریاد وی پرهار وی وی دی د قراری وی کې قرار وی وی دی زما د تمې کول د سیم را وی شوی اوس کا سپرلې وی کې گزار وی وی دی د ردیف چې دی په دې کې ځان لا خپل یو خوان دی نو د دې د تلې چې کوم دی هغه ډېر خولې دی باغې کې مې وی شې ترکیبونه دي او موضوعات خودم ردی کې سینا د رشمار کول پروفیسور عطا الرحمن چې چې اخلاقیات هم دی هغه کې او ترقی پسندی هم دا او حقیقت پسندی هم دا خپل په سماج او په معاشره باندې هم دی هغه پوره نظر دی او رومانیت دی پکې نظر کشي دی پکې خو په مجموعي طور ته هغه ټوله شاعري چې په کومه ده په هغه کې شوخي او مستي نشته په هغه کې سوز او درد او غم عنصر چې دی دا پکې غالب دی وسینه چې تا ورمن چې بیا یې د لوبو ذکر وکړو یره هغه چې کوم ځای هغه چې لوبه وي هغه چې سندره وي هغه چې موسمونه یادي او هغه کې هغه ګلونه ډېر ښکلي یادي او هغه کې هغه د سوات خپل د ماحول هغه مارغان هغه یادي خو یو شی هغه کې چې د سندره یا د لوبې په آخر کې هغه خپل چې کوم جذبات دي خپل چې کوم ژوند دی دا هغه چې خپل کوم سوز دی کوم درد دی هغه د پوره ماحول سره هغه منسلک دي ان یغه چې د هر څه بیانې نو هغه صرف منظر کشي لپاره نه بیانې چیرې زما په سواد کې ګلونه خو دي او د چنچین دي او د بلبل دي او د ستړې راغې هغه چې د هر څه ویني دی نه پس هغه چې خپل کوم یو خبره کوي نو هغه ډېر د سوز د کوي لکه دا لوبه چې د چې او ځړونه شګفته شي مستي لګي په اینو کې او ځړونه شګفته شي مستي لګي په اینو کې د غرونو په سینو کې نو دې کې یو ځکه په اخر کې دا وی دا غرونه دا وطن خوشبوې د ګلشن نافونه د خوتن شاعر منتخب ځکه شوم د ملک په افسانو کې د غرونو په سینو کې
واه
واه خپل خبره کې منګه په سر ګویایم منګه په سر ګویایم د ځان سره دی ګایم د غرونو بوتي ستایم روانه افسانه یې مده خیال پر رنگینو کې د غرونو په سینو کې وسته پوره چې د دې کومه سندره ده د دې سندري بلا باندې دي او ډېر خولي خولي دي باقي کې بخمل له شینتی او د سومبل له د هر سره یادې او په اخر کې چې هغه یې مانګي په سر ګویا يم د ځان سره دی یم د غرونو بوتي سایم روانه افسانه يم د خیال پر رنگینو کې د غرونو په سیمو کې نو د هرې موسم او د سپرلی او د خپل چې کومه سندره ده یعنی په اخر کې هغه خپل ژوند خپل درد خپل غم هغه ضرور یادي د کابل یې دی یو سندره ده موسم د پسرلی شو شو هر خوا موسم د پسرلی شو شپونکی وای شپلای شپونکی وای موسم د پسرلی شو شو هر شو هوا د خوشاله موسم د پسرلی شو شو هوا د خوشاله شپونکی و هیشپېله نو د کیوی د غرونو په سر واوري په سما باران رنگین شولې خاورې رنگ رنگ ګل شو ګلونه ګلاب دي کرامبل دي یو تر بل شو په سیاله شپونکی و هیشپېله اوس د واوري او غرونه او خاورې او ګلونه رامبل دا غچ یادې په اخر کې بیا غسوي چې د دې سندرې اخر ته راشي ګوره بیا غشې دي ازل د کا ابد تقدیر کا زمانہ ده ټول عمر مصیبت ته اخته پر آسانه ده ازل د کا ابد تقدیر کا زمانہ ده ټول عمر مصیبت ته اخته پر آسانه ده خزان د غم غلای او هم بهار د غم غلای انکی و شپې ده خزان د غم غلای او هم بهار د غم غلای شپې له و هي شپونکی و شپې ده نو دا چې په کوم دغه کې راغلې ده په سندره کې ګوره د یو بل سندره ده د کوم ذکر عطا رحمان اکا سي بيو کو یو پیغله زمیندار یې ما اوسمه بانډه کې په خولي سردار کې یو ډېر خولي سندره ده یو پیغله زمیندار یې ما اوسمه بانډه کې په خولي سردار کې دې کې چې دا د غلې یا د سبزیانی یا د اغې یا د خوشرنګ چېږي ننګي میخي کوچ غوړي دا هر څه چې هغه یا د اخر کې چې بیا راشي بیا څه وي بیا هم هغه خپل هغه ژوند ته واپس شي بیا هم هغه لستون کې چې دا ځان ته متوجي کی خپل درد ته غم ته ژوند ته خپل بې وسۍ ته او اخر کې وي په خوشک په بیدیا کې عجب شان فضا کې د خرالو چخ کې ها کې د خپل ښکار نه لري افسانه او سیمه کې په خپل فت برکی د خپل غزان یادي د کلی ښار نه لري افسانه او سیمه کې په خپل سر برکی دا دی هغه د ټولو د سندرو دی هغه د لوګو دی هغه د یو انداز دی چې هغه چې هر څه بیان کړي څومره چې هغه فطري ښکلا بیان کړي نو اخر کې دی هغه خپل سوز خپل درد او خپل غم پکې ځای شامل دی
بالکل
تکر چې یو دغه په دغه حواله باندې زه راځم چې هغه منظرې چې کوم ښکلاګانې چې کوم دي هغه ډېرې ښکلې بیانې ده که د هغې یو غزل دی یا غزل بله شعرونه دي نو په هغې کښې هغه دومره په ښکلې طریقې سره په غزل کښې وي د سواد سیند چپې چپې لکه غرغر وی د سواد سیند چپې چپې لکه غرغر وی د شفق سرخی به اوګنډو پر هر زړه منګوټي به په اوبو کښې ډوب راتو د ناظر به له ګوګل او بهر زړه اوس تا وایه څومره دې کښې یو هغه یو پوره منظر چې کوم دی هغه په دې مصرې کښې را باندې منګوټي به په اوبو کښې ډوب راتو د ناظر به له ګوګل او بهر زړه او د سنغاړه به په جونو رنګینه وه راګ او ساز به یو ګبراو کړو د سازګر زړه او سپینو ګټو سپینو شګو شین کبل کښې سپینو ګټو سپینو شګو شین کبل کښې د مکیز قدم به غوس کړو په خنجر زړه او تورې زلفې سرې لبانې سرې منګولې سپین نوکونه به ریشمي کړو بازدیګر زړه او تورڼکې خاروګانې سپینې زاڼې چورلېدې به په اوبو لکه اکتر زړه او هم چڼچڼې توتکې سپینې کمترې شینغاړي به په لامبو کړو زیرو زور زړه یا به باګه یا لنډې یا به اتڼو چا کړو برابر زړه پوره دا یو منظر چې هغه پخوانی دی خپل د ماشوموالې د وخت د زلمیتوب د وخت د جینکو بهر په سیند کښې لوبې کول نو د هغې یو ډېر ښکلی منظر چې دی هغه وړاندې کوي دې سری سری هر څه سری د هغې په شاعرۍ کښې یوه بله موضوع چې ده هغه هم ډېره اهمه ده او هغه دا ده چې هغه څنګه چې پروفیسر رحمان وایي چې په مزدور باندې نظم لیکل دی نو هغه په مزدور نظم لیکل دی او هغه د هغې ډېر ترقي پسنده خیالات دي او انقلابي خیالات دي او د هغې یو نظم چې کوم دی هغه د اجمل خټک یو نظم ته داسې نږدې نږدې دا نظم یم چې په دې کښې څومره د هغې فکر چې کوم دی هغه څومره په بلندای باندې دی او څومره اجتماعي فکر دی او د زړه او خپل د ژوند د خبرو نه چې دی هغه پاسي او هغه د قوم خبره کوي او هغه ټولو د پښتون خبره کوي او هغه یې د اجتماع خبره کوي د نظم یې دی ای د ثابت ارض د سما مالکه یو څوک دی زما په زړه کښې خدایه ای د ثابت ارض د سما مالکه یو څوک دی زما په زړه کښې خدایه دا د غریب د پوندو ګرد تیاره کړه که اسویلي ساړه ساړه دي خدایه تا خپل فرعون چې په کلزم کښې غر کړو زه خو در بل فرعون بوتان نه منم چې ټوک ډوډۍ ترې ماله نه را کوي د شکم چردو دسترخوان نه منم اوس شکم چرب چې ټوک ډوډۍ ترې ماله نه را کوي د شکم چربو دسترخوان نه منم چې یو روپۍ ترې ماله نه را کوي د خزانې غله خزانچیان نه منم ته خو د کل اشیا خالق راځه کې خو ډېر خدایان واړه واړه دي خدایه چې یو ګیلاس پکښې زما نه رسي د میخانې خومان که ډک شي څه کړم چې غل میخور ترې ډک جامونه څښوي زه اوچه خوله یم پیاله تشه څه کړم او غر په تیشه غوس کړم ترې لال بهر شي ډېر ښکلی شعر دی غر په تیشه غوس کړم ترې لال بهر شي هغه ترې بل یوسي زه شګه څه کړم غر په تیشه غوس کړم ترې لال بهر شي هغه ترې بل یوسي زه شګه څه کړم دا د وطن د جابرانو حال دی ښه د غریب په ګوش ماړه دي خدایه ای د آمدن زموږ د ملک دی آمدن زموږ د ملک چې رونو ولې خرچې شوې د بل چا د وطن چې لال زموږ غلې زموږ د ملک دي سیندونه هم د پښتونخوا د وطن خوله کښې لالونه په سینه جنګلات واخلم بلا مې د بابا د وطن شبګیر زموږ آرام د نورو خلکو دا تاریخونه ټول زاړه دي خدایه شبګیر زموږ آرام د نورو خلکو دا تاریخونه ټول زاړه دي خدایه زه پښتنه د پښتنې وروڼو خور احساس ژوندی لرم خپې مرې دي زما په لاس کښې د رواج هتکړی سترګې د لنګ په لور کږې دي زما درنه جبه پښتو د خویندو قلم راښکلې فاصلې دي زما افسانې اوجاړه غریب د وطن د ناچارۍ په ژوند افسانې وجاړه غریب د وطن افسانی او جاړه غریب د وطن د ناچاره په جرند وړي دی خدایا
واو
تاسو شایي چې کومه د دې ده کوم راکې چې انقلاب دی کوم را بیا غین کې د خیالات دی او یو بل څه ګورې وي چې کبار کوخري د چا او چې ډوډۍ څه کوي چې شراب وسی د چا تشه کونډه څه کوي چې کباب وخري د چا او چې ډوډۍ څه کوي چې شراب وسی د چا تشه کونډه څه کوي اوسې په بنګلو کې د جنګلو په حال څه خبر ګرځي په موټر کې د چا ستوري پنډای څه کوي دی چې په کوم موضوع باندې قلم پورته کړ دی او کوم موضوع ته چې توجه کړ دی هغه کې خپل شاعري کړ دی نور وخ بزناله مغموم سی په ووري کې
ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه ډیر د خپل ډیر د مزې پاس ډیر خپل یو کو ډیر ډیر مهرباني ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب لا او دا غینه لګ نظر خو چې غیره سره سر نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیره لیو
خیر اوسه تاګل صاحب ډیر مهرباني خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب عجیب موضوعات دي عجیب ترکیبونه دي عجیب اشتهاره او تشبيهات دي زه خو ولله ډیر زیات حیران شوم چې ما دا سپیشلی دی ته رمانه تا دی یو غد پند یو سیز د دی وی او زه ان شاء الله چې دا پروگرام ختم شي دا ته زه راخلم ډیر د کمالو ډیر د کمالو بالکل
نه نه ټول شاعری د کمال د ټکر سره
والله زه قسم په خدای ډاکټر سره بالکل دې زنانه حیران کړم او د دې ویژن ته ګوره د دې کمال ته ګوره کنه یعنی دې بل څه نه دی لسته چې ته خو خپل فرون پس مکه منډه او زه په سر باندې قانونو منم ته دې ګوره د خپل نظر دې دا په بل نظر ګوري ورته دا ما دا ټول ډېر په غور وورید کنه نو دا تاسو وو چې په وخت کې د دې خپل انداز دې د دې خپل یو خیال دې څه نظر پر اثر شرکې وي ډاکټر صاحب
نو ټکر صاحب خبره خو تقریبا پټولې وشولې او ما سره خو کتاب ډېر کوشش وکړو خو را پیدا نشو ما سره خو هغه غزل ده هغه مدرې شهرونه مې تر تاسو ورولې او دا نور چې کوم پاتې دی هغه تر نور نن وروم هغه کې دا یو غزل کې دومره کار ستوي کنه چې عزت رښتیا چې په هغه باندې ډېر خبرې کوي شي کنه ما سره ټکر صاحب دا خبره کومه چې ما ولسی سینفونه دی او خاغلی عطا رحمان ورته اشاره وکړې د افسانې بیبي شاعر دا چې کوم ولسی سینفونه دی زمونږ کنه نو دا چې کوم ماج دا چې ارتي کوم کتاب لیکلې ده کنه دا اوسې چاپېره ده او په دې کې زما پکې غټ مقصد دا و چې دا غزل چې کوم ده دا زمونږ ولسی شاعري چې تباہ کړه کنه نو ما چې د دې نه چې دا مخ لګاوري خو اوري نه دا غزل چې کوم ده دا زمونږ په دې رګونو کې داسې راځنه وته ده کنه چې دا لاجیکم ده نه ختيږي دا د سر شعر ته کوم څه
دا تاسو څه خبره کوم غواره دا وجه نه ده چې دې وجه نه چې مونږ سره د چربيتي شعر جبه نشته زمونږ د
نه نه یو چربيته خو نه دا اوس دا تو رحمان دې بي بي کوم شاعري ویندا چربيته خو نه والو بي دي بغفې دي نه کې دي بلا شي نه یو شیخ نه ده
کمال
یو شیخ نه دا تاسو شو چې مونږ په ماچ کلو په دې ټیو کې کمپیرینګ کولو کړه دا اچیز کې نو مونږه د چاربیت مشابه د چاربیت مشاری باندې کړی نو یو د چاربیت مشاری مونږ کول نو لکه کمرې تر هغه شی په دې کې عبد الوهاب د سې څخه وایو بخي ا د چاربیت د ښه شاعر دا ټول د مشران شاعران مونږ راغوښتي نو هغه په کمرې کې ګبړ کولو خا پامزا سے پس لګیا او ډېر زیات په دې ردی وی ورپسې ډېر په دې ردی وی نو ما ورته وی چې د سې څخه په پامزا سے پس دا بدر ډول وی وې چې تاسو په دغه لیست ته زموږ شاعري ته پکړه غزل یادونه
وکړه هغه غره په یو دیسک په یو دیسک هغه ډېر خيار خبره کړې وګوره هغه سره دغه جواز وو
چې کوم وې چې دغه زموږ د ولسی شاعري چې کوم ځکه لاندې چې سم څخه زموږ شاعري و چار وی ته و لوبې بدلې و نیمګه بغته او ټپی وی کنه او د چکم ده نو چې غزل شروع کړو نو ټول شاعران غزل تر واړو لري بس هغه ولسی سینفل چکم دی اخل بهیر کړو ما ته چیرې دا خبره دی بالکل صحیح کړه خو لکه دا دی چې اوس د دې خو علاج نشته کنه په دې ولسی سینفل کې زور پیدا کول غواړي چې زور پکې پیدا شي په خپل غزل ورکه هغه چې څنګه پکې زور پیدا کړي شي هغه چې ټول د دنیا چکم دی غزل تر واړو که تاسو خیال کړی دا خیال احمد او هدایت الله چې کوم دي کړه هدایت الله خو خدای به کی وفات شو خیال احمد الله ژوند دې خو غریب کمزور دی نو دې چې رېډو ترالو ټکه سه مت یاد دي دا دې
بالکل ماته دې یاد دي ماته دې یاد دي
او کړنو دا کې رېډو ته خطر راتلو ریڈو تو خطر راتلو چدا دواڑا سنگران چ کندی کلا دا ہدایت اللہ او کلا مدد دے ریڈو نو شڑے ودا دے ریڈو نو شڑے کنا اس کی دی غزل وی
بالکل زمایات دی بالکل زمایات
دی اگے بو تو جواب کی دے ریڈو والا یہ چ زمون کا خیال ہے جی شروعی خود کے تو روز صبرو کہے گا لگا چ کندے اگا زکا چ دی ولسی شاعر اس خلق دبر بلتو کنا دبر بلت شیو کیا غزل باغی بال چھت لگے تو کنا خو بیا خیر غزل خو بیا دیخال احمد وچ ہوئے او بیا ہدایت اللہ و دانور شاعران ہوئے نور سنگران نو بیا خو خیر غزل فن پیدا کرو لگا دا دے چ دیکھ خوش شک نشتا چ غزل غزل خو خپل فن دے خو لگا دا دے چ اگر خوشحال بابا وئی کنا چ ہر سو خپل گڑی کھاگلے وے چ پختو فارسی شعر میں ہمز دا سلیکل رم دا دواڑو پختو شعر میں خوخ کرو ہر سو خپل گڑی کھاگلے نو دا خو گرا زمو خپل سلفور دے خاورے نہ پیدا دی او اگے دے پار چکن دے دے اگے سلفور دے پار نہ دے تعلیم ضرورت کرے
ڈاکٹر سفر تے خبر کوما گرا تستا سو خیال کنا زمو تو پختو ادب کی عروج چکم دا عربی عروج اغه مکمل ناکام شو سمندر خان سمندر مثال دے چا اغه
نہ نہ ہٹو سٹلا ہو کنا وا
بالکل ناکام شو او زکا چې زمون د پختو خپل عروج دی ګوره زمون یو 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 کوم یو کمپوزر رد تو سین تاسو تاسو وبلی دل تاسو وب پیجن هغه به یو هغه به یو ډیر ډیر خبره کوله ډاکټر صاحب هغه به چې د کله به د دار کې سوا نو په دې کې به ټول پختانه او سازیانو نو چې چا به ته پوسو کو چې یاره د پلانکی سره هم ډیر خو هغه دې کنه خو د بلې جبه وو کنه نو د به سوي خبرې هغه وی بالکل تو وی چې اردو غزل شروع دي لکه ساتو ته زما غوندې سړي زړه ته قسم خورم چې ما ان تر وره دا ما ته پته لږه نه څه لږ شوی ته منه زما غوندې سړي چې ټول عمر مې په لټریچر کې تیر شو زه به پوه نه
شم
وجه سره ده دا چې زمونږ چې د پښتو جبه کم انداز دی زمونږ چې کم د پښتو جبه چې کم عروض دی او زمونږ د موسیقي عروض هم د پښتو د قشان دی لکه څنګه چې زمونږ د شعرې دی داسې غوړې زمونږ د موسیقي هم دی
یزو تکل سے بزو زتا زاویم کلا چدا ما دغه اجی اسلم یو کتاب لیکلی ری تیر هیر आवाजونه کلا
بالکل
هغه تیر هیر आवाजونه چکم دینو لکدار چا خو پخوانی سنگران لیکلا او ډیر پک درو خار دی د پیر پئی دی پکې او د نو علا کو دی خو د نو خار پکې ډیر زیات دی کړه د خیال ګل استاد دی او دا ټول کلا نو هغه د عبد الله استاد چکم دینو عبد الله استاد خو په بنیادی تور دیکھو دی بند را فارغ وی دی بند فارغ شو او یعنی فاضل دی بند کرا ډیر لوی عالم خو دبو په انډیا کې چې دی اونو دبو په خپل आवाज کې صدری وی خو دالو به چار به ته لگا او بیا یو ځکه چې کوم دی هغه زوی چې کوم دی خورشید هغه ویل چې بابا ما ته وی چیرې بس داسې چلو چې یو زبای چې یو استاد او هغه ما ته وی چیرې ورزه پی عبد الله استاد جاو تم نے کوئی پگڑی باندھی ہے بس پیسے بدل دی گئے جڑے اخی پیسے میرا کو لے گا نا یہ نو خبر خبر ڈیری ٹکر سے خبر ڈیری دی کنا خو دے اگ لک دزک شاعرانو دزک شاعرانو دا کلام نے تو گر کرو زاد عبد الله استاد یو شاعر بیت دا کنا لیلا چ نورانی بشر تا او گوری پشش کے
او مائی گڈ
لیلا چ نورانی بشر تا او گوری پشش کے راضی په سیادلی د خپل سرګو د بوګنیږي
اوس تا وګوره
کنه یبه دا خلک وایي چې په ولسی شاعر کې خیالات نشي بیان دی کنه دی خیال ته وګوره کنه
اوه
لیلا چې نورانی بشر ته وګوري په شش کې په شیشې پایینه کې چوتو وګوري کنه شش اصل کې پتا ہے ګوتی باندې چې کبا په دې لاس باندې چې کبا ګوتی هغه ګوتی کې چې کبا شیشې لګې درې هغه ته شش وایي امخ په کې لیدې چې کنه نورانی لیلا چې نورانی بشر ته وګوري په شش کې راضی پی سیادلی سورې نورې پی راشي دا زړه راضی پی سیادلی د خپل سترګو نه بوګنیږي نو لکه دا چې دغه سې نور بلا چې کوم دی دغه ولسی کلامونه چې کوم دی دا چې سړی وګوري کړه دومره خوند دی پکې او دومره معنی دی پکې او دومره اندازونه دی پکې او دومره موسیقي دی پکې خو افسوس دا دی چې دا غزل چې کوم دی غزل ویل آسان کار دی کنه خو بس کافی ردیف چې کوم برابر ہوا اور یو شہر دہنگا ہوا ہے بل دے بنگا ہوا ہے کہنا مانے خوب کہنا بجانے خوب بس صرف آگا تو بندی نے کہی کہنا آج نوے شہر چرازی آج نوے شہر چرازی نو آگا دے شہر ہے چل چل سکی نو پا غزل لے سکی کہنا
بلکل
نو ما وی چھے یرا زمون چی دا کم تعلیم یافتہ شاعران دی کم چې طالب یافته شاعران دي نو دی خو بغیر د کلندر صاحب نه او بغیر د ډاکټر اسرا صاحب نه یا یو څو کسان به نور وي نور چې کوم دی نو ټولو د عمده غزل د غزل یا نظمونه دي خو ولسی دغه ته چا توجه نه دی ورکړي یو کلندر صاحب دی چې په هغه سباول کتاب کې څو شاعري دي لیکلي دي کنه یا دغه اسرا صاحب نو لکه دا چې زده وایم چې په دې زمونږ په دې چاربیته کې چاربیت کتا سو خام خام کتری زم چکم پخوالے چاربیت دی بلا کتابونه پچاپ تی کنا
ډیر مې کتری او ډیر را سره دی
آو کنا پدی کې ار یو مضمون بیان دی شي یعنی رومان پکی بیان دی شي تاریخ پکی بیان دی شي او کلاسیکی اندازونه پکی بیان دی شي ګور یو 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 چاربیت هغه مشکل کشای طالبان دی چاربیت یو کتاب دی ګوهر سره ته پدرا بلکې زما تر لګل زما ته سیټ را لګل آدھے قدرت علی جی کب کتاب نکلا دا پا 1937 کے چاپ شوئے رکھے نا دا رومبیا چاپ کتاب دے دا چاربیت دی رومبیا چاپ کتاب دے آگا چی کم دے دا بوٹو نمونے چی کم دے پی چاربیت تک بیان کری دی پا زرگون نمونے بیان کری دی پا چاربیت تک اس گروہ پا غزل کتا کی دی چی غزل خود زمونگ اولسی پوہا چی کم دے پا غزل کچر تدا خود یعنی دا سے خبری دی چی زمونگ دے خاور سے تعلق نشتا کلا یا چکم دے یو شاعر دے چا غد مرغان و نمولا تکر سے دیارے زو تا اریان شو باغا چاربی تا ما پتا خپل کتاب کے راوڑی رکے نا دی مرغان و نمولے دی مرغان و نمولے پا کے خستلی دی یعنی دا سلو را زیاد مرغان دی
واو واو واو
تا ہو کر رہے تب داو کر رہے ما زی چا نمولے تا گو رہے چا خدای پا کتا پا کے کم مرغا شو او دا چکم دے بیان کری دی او بیا دې ار یو مرغه چې کوم دې چې هغه هغه خوې خصلت او کوم دې کې کینی پاسې سو 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 نو ګور دا خبره خو په غزل کې نشته کړه خو بیا هم غزل چې کوم دې نو زموږ د شاعر شاهزاده دې
د ټولو راستان سره
ته هالو لکه دا دې چې دا دغه چې کوم دې افسانی بیبي دا کوم کلامونه وې کړه دا ولسی ایمان دوبره خوند مات را کړو یو خدا دې چې ولسی شاعر ہے کدا کمال دے چې پدی بالی سال بیا افسا او غیر سال بیا افسا کس یو شاعر پویږي یعنی هغه هغه طرز ادا دا سی وی کنا دا ادا کول طرز دا سی وی دی هغه هغه زما کدا سی وی چې خود به خود بس په باندې پویږي یو خدا دې چې دې خاورې سره تړلې خبرې دې تلې نو هغه چې کم نه نو صدا سے غیر معمولی خیالات تو کینو چې تړې به پوی نشي کنا
بالکل
او یعنی مطلب ہے کہ شاعر ہے خو کمال دا پکار دے چے شاعر چے سوئی چاغا ولس تور سی او چے دے سوئی او ولس او بعد پئی گلا دا اگے مطلب سو دا زمون گا اللہ سبا چے کم دے دا موبائلی شاعری دے کنا یو یو تلی کی بلے بل تلی کی بلے بل تلی کی کنا اگے کہ دل مطلب سو لکہ یو یو شاعر یو یو تولی کی بلے بیا بل تولی کی کنا اس وقت زائے کول دی پے ایمان دارے
بالکل
وقت سبا کول دی بالکل وقت سبا کول دی نو وقت په خبره تکر سے پدی باندې ډېر کې دی شي د افسانی بیبي په شهرې باندې او را هغه غزل چې کوم دې کنه چا تیر پروګرام کې به ترې دو شهر ویلو را هغه تاسو وایم چې را شولی کا کاتب د گذر زړه را شولی کا کاتب د گذر زړه چې راویخ پشي ل پیغلو مازیګر زړه او دا دا تیر زمانے دا گزر حال دے دا دا تیر زمانے دا گزر حال دے چی حساب پکے آخستا ہر ہر زلو دا دا تیر زمانے دا گزر حال دے چی حساب پکے آخستا ہر ہر زلو او ہاگا وقت دا زمانے دا سے رواجو هغه وخت د زمانه لاس ریواجو د ظلمو پیغلو به یو وو د نظر زړه او د ګذر مازیګری به جوړ اخترو د ګذر مازیګری به جوړ اخترو په لیدو به یې شو نرم د حجر زړه ګوره که دا څومره ښه شی دی
ډېر ښه شعر
آسان آسان شعر دی آسان شعر نه دي خو مطلب دی چې یو مفهوم خو پکې شته که نه د ګذر مازیګری به جوړ اخترو په لیدو به یې شو نرم د حجر زړه که ډېر د کاڼي زړه به خو چې ګذر ته به لاړې به زړه به یې نرم شو
نرم شو ډېر
او سور سالو سور سالو سور منګوټی سور به پېځوان وو سور سالو سور منګوټی سور به پېځوان وو او په چارګل به ستړی کړی وو زرګر زړه سور سالو سور منګوټی سور به پېځوانو په چارګل به ستړی کړی وو زرګر زړه او د سواد سیند چپی چپی لکه غر غرو د سواد سیند چپی چپی لکه غر غرو او د شفق سرخی به وګنډه پر هر زړه شفق سرخی به وګنډه پر هر زړه یعنی مطلب دا چې دا شاعره چې کوم ده که نه د دې د دې دغه چې کوم ده د دې خپل انداز دی را تکر صاحب
بالکل خپل انداز دی
او کړم دې چې ټیک ته دا تاسو رحمان صاحب خو دې باندې ډېر کار کړی دی او شاعري ټول لوستي دا هغه دا وی چې د دې انداز چې کوم دی نو کلاسیکي دی کړه خیالات دې کلاسیکي دی او کلاسیک
سره څه کار دی دا دې چوسوي دې دا کلاسیک سره
او کنه پدې کې اوس ګور کا پدې کې ټیک ته انداز دې کلاسیکي دی چل څه خو پدې کې ټول زموږ دې زبکه او دې خاورې ټول شي نه پکې بیان شوی نه دي ګودر ګودر پکشته دی چارګل پکشته دی زر ګر پکشته دی
منګوټه پکې سور شته دی
منګوټه پکې او دغه چې کوم دی نو شفق
پکې د دې سکور د سیند ته لګو ګوره دا سیند دا چې کوم دا منظر کې شکل کړی دی ته لګو ګوره چې د سوات سیند دی د په چپې پکې د غر په چا روان دی او
دا نه
پریوزي تر دې کې دا نه پریوزي د سیند د منظر ته لګو ګوره د منظر ته دا څه
او کنه نه لکه دا دی چې د دې ډېر زبردست مشاهده دی ډېر تیز مشاهده دی او دا تاسو خو په غتیر پروګرام کې موږ دا ویلو چې د دې ته خاوند اجازه نه ورکولو کنه هم دا وکنه نه نو خو زما دا خیال دی چې دا څه خبرې ګوراسې دروغ وي خو ورپسې را جوړې شي
دا خو اخیری پاتې شو پکې ورپسې راغستې دی وایي که وزه دې خپل خپل روارې خبره کوي خپل روارې دې هغه ته د کور سړی دی او مې زوم دې عمر واره دی هغه ته خبرې کوي
نه لکه دا مثلا دغه څه نه دی که دا خاوند دی داسې نه دا خو بیا کېدای شي چې نوره لویه شاعره سره جوړ شوي وجه دا وه چې بیا به یې د شاعرونو شاعرۍ مقدار به یې ډېر زیات وکړو نه نو اوس ډېر د خیر ډېر او شاعري خو په مقدار باندې نه دا خو
بالکل نه ډېر لا ډېر خوند وکړو ډېر په زړه پورې زموږ د پروګرام وخت بالکل په آخري لمحو کې دی مالا او زما پروډوسر پښتور شاه له اجازت راکړي په لوی لمحو او خدمت وکړو
واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر